द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی بدنندې تھوار ورځ وزرنو لسم کال د جولای د میاشتې 28 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی اونې می او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
تاسو ټول ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول غوښې سرټکو ته
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادعا ویرات کړی چې په دوه اونۍ کې د طالبانو او حکومت د مرکزیانو ترمنځ په اروپا کې مخامخ خبرې کیږي. د طالبانو وایند ویلي د خبرو په غونډه کې البته افغان حکومتي چارواکي د برخوال په توګه ګډون کولای شي. د افغان چارو یو کارپو طاهر خان وایي
زدی خلیل زاد هم د امریکا د خصوصي ځانګړي استازي دي هم په خپل کړه باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبان او د امریکا ترمنځ معاهده نشوي نو دغه خبرې به نه شروع کیږي.
ایران وای د خلیج فارس تلارې د ټینکرو هړولو د پاره د یورپی ائتلاف وړاندیز را پارونه ده. یاد دی ایران لخوا د هرمز سمندرګي د لارې تیریدونکو ټینکرو سره د ایران رویې په سر یورپی ملکونه او امریکا سخت قهرجن دي.
او نن د ژړې د ناروغي نړیواله روز په داسې حال منزل کیږي چې په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي هلته یو نیم کروڑ کسان د ژړې ناروغ دي چې پکې یو کروڑ په تور ژړې اخته دي. ډاکټر دلارام وایي
هپاتایټس سی د پاره ویکسین نشته خو د هپاتایټس بی د پاره هپاتایټس ویکسین دی پکار دي چې اغه ته هپاتایټس ویکسین وشي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارت کړي چې په دوه نوې کې به د طالبانو او د حکومت مرکزیان د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلی و چې د خبرې به په اروپا کې ترسره شي. نن د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو د ادارت کړي او ویلی دي له افغان حکومت سره به د سولې خبرې له هغه وروسته کوي کله چې امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. طالب ویاند البته دا منلی چې بین الافغانی خبرې به وسی خو دغه کې به افغان حکومت د یو فریق په توګه نه بلکې د یو برخوال په توګه ګډون وکړي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ټویټر لیکلی وو کله چې دوی یو تړون ته ورسیږي نو بیا به د بین الافغانی خبرو اترو پړاو شروع شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر یو کال راهیسې د سولې خبرې دوام لري.
د بلوچستان سرخار کوټه کې نن د جمعیت علما اسلام لخوا د میلیون مارچ تنظیم شوې. د میلیون مارچ د موجوده ناست حکومت پاکستان تحریک انصاف او د حکومت د پالیسو پر ضد دی. خو دغه احتجاج ته د تحفظ ناموس رسالت نوم ورکړی شوی. جمعیت علما اسلام وایي دا د حکومت او د حکومت د پالیسیانو پر ضد د دوی د احتجاجونو د لړۍ یوه برخه ده او دا هم چې دوی به آینده کې د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې د ناستې اعلان هم کوي. خو بلخوا سیاسي څېړنکاران وایي د سیاسي ګټو او مفاداتو دپاره د احتجاجونو د پاره د مذهب او تحفظ ناموس رسالت په شان د نمونو حربي استعمالول د خپل مفاداتو لپاره د خلکو راپارولو یو کوشش دی.
نن د ژړی نړیوال ورځ په داسې حال منزل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او وایي 315 میلیون کسان چې په تور ژړی او ژړ ژړی اخته دي د علاج او ازموینې اسانتیا او ترسای نه لري. دغه اداره وایي ټول دنیا کې نږدې 215 میلیون یا تر 15 کروڑ زیات خلک د تور ژړی ناروغ دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي هلته یو نیم کروڑ خلک د ژړی ناروغ دي چې پکې یو کروڑ د تور ژړی او 50 لکه د ژړ ژړی په ناجوړی اخته دي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د ځګر د ناروغیو ډاکټر دلارام خان جیوته ویلي تور ژړی ډیر خطرناک دی او په پاکستان کې هر کال په زیات شمیر کسان له همدغه ناروغي څخه ژوند له لاسه ورکوي. لن تفصیل عبدالرزاق خان په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د معده جګر او تور ارقان شوبې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر دلارم خان دی نیوز ته ویل
چې کوم انسان ته هپاتایټس بی دی یا سی دی او دا غوینا بل انسان ته لاړ شي په څه وسیله باندې د نیډل په ذریعه د اوزارو په ذریعه نو په دې طریقه باندې دا هپاتایټس د یو کس نه بل کس ته لګي دی خوري چې کله په ټایم علاج ونی شي نو 10 نه 15 کالو پورې بیا د کلیجه یو کنډیشن وشي چې هغه ته سیروسز لور ویل کیږي چې په هغه کې د لیور کم خلیه دي او کم هپاتوسایټس دي هغه کې خراب شي چې هغه کې مریض مسلسل د وینې الټې نه کوي پخیټه کې وب کېږي چې سایټیس ته ویل کېږي او مریض بار بار بے ہوشی طرف ته ځي.
د تور زیړینا متاثره د پیخور شهاباد علاقې افضل جبار وایي چې د یاد رنز لوجی جګر کمزور شوې دي.
سن 2004 کې زما سر کې زیړې وي. زه ډاکټر را لاړم. ڈاکٹر راتو چې ارته دا اے بی سی ټیسټونه درې وانو کا چې اے بی سی میو کړل یو پکې اے رو وته یو پکې سی رو وته. اوس راته عام ڈاکټرانو تبدیلی وکړه د جګر تبدیلی لپاره پیسې پکار دي.
د صحت ماهرینو د وینا تر مخه خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه 200,000 تنان د یاد رنس ښکار شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
ایران وای د خلیج فارس د لارې د ټینکرو هړولو د پاره د یورپی ائتلاف وړاندیز را پارونه ده. یاد دی ایران لخوا د هرمز سمندر کې د لارې تیریدونکو ټینکرو سره د ایران رویې په سر یورپی ملکونه او امریکا سخت قهرجن دي. یورپی ملکونو وس وړاندیز کړی چې کمی ټینکرې د هرمز د لارې تیریږي د هغوی حفاظت د پاره به یو حفاظتي بیړۍ تیاری. امریکا هم په نږدې هفتو کې د یو داسې بحري فوج بیړۍ تیارول وړاندیز کړی و. خو د ایران حکومتي ویان علي رابیل نن ویلي د یورپی ائتلاف دا وړاندیز د راپارونې پیغام دی او دې سره به تاوتریخوالی نور زیاتیږي. د ملګری ملتونو د انساني حقونو د پاره مشروای په شام کې چې د انساني حقونو کما سرغړونه روانه ده هغې نه د نړۍ پام هوړېدلې دی او دا د هغې د پاره د فکر خبره ده. خبره داسې په داسې وخت کېږي چې د شام شمال غربي ادلیب کې د جنگ د لاسه د عامو خلکو مرګ جوبله په زیاتېدو ده. مافیش جلیل نن تفصیل راکوي.
د میرمن میشل ویاند روپرت کلوول ویلي دي چې های کمشنر د هوایی بریدونو لامل د عاملکیانو مرګ جوبلی دومره زیات شمیرې ډیر اندېښمنه کړې ده. ویان نور زیاته کړه چې د شام حکومت او د دې روسی مرستیالانو لخوا روستیو کې شوې بمبارۍ لامل عاملکیانو ته ډیر زیان رسیدلی دی. دی وایي چې د سلویښتونه زیاتو طبي مرکزونو شاوخوا 500 سکولونو ترڅنګ مارکیټونو باندې هم هوایی بریدونه ترسره شوي دي.
Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د عاملکیانو پر ضد قصدن بریدونه تر سره کول جنگی جرم دی او چا چې د دې د تر سره کولو امر کړی وي او یا دای تر سره کړی وي هغوی د خپل ګامونو ذمہ وار دي. تیر کال روس، ترکی او ایران په دې رضا شي وو چې په ادلیب کې جنگیدونکو مخالفه ډلو ترمنس به بفر زون جوړوي. د دې مقصد دا وو چې د حکومت او وسلوالو مخالفین د جګړې نه ودروي او داسې په دې سیمه کې غیر 3 میلیونه عاملکیانو حفاظت وکړي څوک چې د تګ لپاره بل کوم ځای نه لري.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ د جمهوریت د پاره یو لاریون کې په زرګونو خلک راوتي وو. د مظاهره کوونکو خورولو د پاره په پولیسو اوخکي بیان کې ګیس استعمال کړي. جمهوریت په لوا دغه مظاهرین غواړي د هانګ کانګ مشر کیری لام دی استعفا ورکړي او د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیس لخوا د طاقت د استعمال پلټنه دی وشي. د نن د مظاهرې جدا خبره دا و چې پولیس په فعالینو باندې پابندي لګولې و او د دوی د مظاهرې ځای هم ټاکلی و. خو مظاهره کوونکي د ټاکلې ځینې نورو ځایونو ته خواره شو چې ورته اجازه نه و ورکړي شوې. دغه حرکت د گرفتارو سبب هم جوړېدای شي. په هانګ کانګ کې نن سبا سیاسي ګډوډي روانه ده. ګډوډي پس د هغې شروع شوې چې کله نه د ملک مشر کیری لام چین ته د مجرمانو د حواله کولو قانون منظور کړ. دغه قانون وسنډېدلې ده.
د روسیې سرشار مسکو کې پولیسو تر 1500 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د داسوی درغلي په ضد مظاهره کولې. د څارونکو یوې خپلواکې ډلې ویلي پولیسو د مظاهرچیانو په ضد له تشدد څخه کار اخیستی او کوتکماری یې کړې ده. دغه احتجاجونه د جولای په 28 نیټه د مسکو د ښار د تالار د باندې شروع وو. خو کله چې له نیونو وروسته احتجاج کوونکي بل ځای ته ولاړل نو هلته هم پولیسو د هغوی په ضد ګامونه واخیستل. مظاهره کوونکو د پوتین بغیر روسیې شعارونه ورکول. امریکا، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د مظاهرچیانو په ضد له زور څخه د کار اخیستو غندنه کړې ده.
د امریکا او اسرائیل چارواکي وایي په شریکه جوړ کړی شوی د دفاعي میزایل نظام ازموینه کامیابه وه. دغه ازموینه په الاسکا کې کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د اتوار په ورځ ویلي د ایرو 3 په نوم دغه دفاعي نظام سره به موږ د ایران یا د بل کم یو زینه د بلستیک میزایلونو پر ضد خپل ملک محفوظ ساتلی شو. د امریکا د دفاعي میزایل ایجنسی هم ایرو 3 ته یو لوی پرمختګ ویلي. ایرو 3 انټرسپټرز په هوا کې د اوږدې فاصلې میزایلونه په هدف کولای شي او په محفوظه طریقه اټمي وسله وړونکې وار هډز هم تباه کولای شي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ور کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته. افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارت کړي چې په دوه اونۍ کې به د طالبانو او د حکومت مرکچیان د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلي چې دا خبري به په اروپا کې ترسره شي. نن د طالبانو ویاند په ټولنیزو رسنیو د ادارت کړي او ویل دي له افغان حکومت سره به د سولې خبري له هغه ورسته کوي کله چې امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو شپږم پړاو سر ته رسیدلې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې د سفر په وخت ویلي وو چې د طالبانو سره به ویني او پاکستان تل دا هڅه کوي چې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. خو په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي د بهرني ځواکونو د وتلو د اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو مشترکه مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکرات پیلوي او هم د هغو په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په سیر برخه اخلي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تیره ورځ د افغانستان دولت ویلی وو په راتلونکو اونۍ دوو کې به د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. په دې حقله په پاکستان کې مشر صحافي طاهر خان وایي د طالبانو دا خبره د افغان دولت د بیان په جواب کې مخې ته راغلی ده.
تیره ورځ کله کابل کې اعلان وشو چې دوو هفتو کې کېدی شي د طالبانو سره مخامخ خبرې شروع شي، نو هغه داسې یو تاثر ورکړ دغه بیان کې چا چې دا خبره په کابل کې چارواکو کړې وه چې د کابل او د طالبانو مابین به خبرې شروع شي، نو ځکه دا وضاحت وشو. نو دغه دغې وخت کې پاتې پاتې شوې ده. کله چې تېره ورځ د کابل لخوا اعلان وشو نو زلمی خلیلزاد هم د امریکا خصوصي ځانګړی استازي بیا هم په خپل ټویټر باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبان او د امریکا ترمنځ معاهده نه شوې نو دغه خبرې به نه شروع کېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر یو کال راهسي د سولې خبرې دوام لري، خو په دې خبرو کې طالبانو تل د افغان دولت سره د خبرو نه انکار کړی دی. روانه میاشت د جولای په 9 نیټه د طالبانو او افغانستان د سیاسي او مدني استازو ترمنځ هم ناسته شوې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د شپږم پړاو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د چین سفر کړی وو او سیلونکو دا امید څرګندوي چې دواړه ډلې به یوې معاهدې ته ورسیږي، ځکه چې د دواړو غاړو لخوا حوصله بزا بیانونه مخې ته راغلي وو. طاهر خان وایي چې راتلونکي اوم پړاو به امید دي چې مثبت نتیجې مخې ته راوړي.
نو د دې اهمیت شته چې ډېر لږ شیان اوس پاتې دي او په هغې باندې ډېر ګوره د افغانستان مسله پیچلې ده، لیکن بیا هم د اووم پړاو چې کله بیا شروع کېږي امکان شته چې کوم ځینې شیان پاتې دي هغه دواړه غاړې په هغې باندې یو حتمي فیصلی ته ورسي. خو د پرمختګ خبره خو دواړو مخکې نه کړې ده او سویل شاهین سره چې کله مام ته کتر کړي لري هغه هم دا خبره کړې چې مشکل هېڅ نشته، اختلاف هېڅ نشته، ځینې د هغه په نظر باندې ځینې شیان پاتې دي حتمي چې دواړه غاړې به څه نه څه جوړ جاړي ته ورسي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو که پاکستان طالبانو ته بلنه ورکړي نو دوی به ضرور دغه هیواد ته لاړ شي، خو پاکستان په دغه اړوند تر اوسه بیان نه دی جاری کړی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا
د انتخاباتو په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د پاره د نن یعنی د اتوار د ورځې د انتخابي کمپین شروع شوه دی او په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو خلکو ته د خپل پیغام رسولو کوششونه شروع کړي دي. په دې موضوع تفصیلي رپورت حکمل روان را کوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نمائندانو ترمنن په ټول هیواد کې په رسمي توګه د ټاکنیزو سیالیو د پیل لومړۍ ورځ وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ نمائندان باید په ټاکنیزه مبارزه کې د افغانستان نافذه قوانینو ته احترام وکړي او د ناسم رقابت څخه ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله سادات له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویل د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمن دغه سیالۍ به دوه میاشتې دوام ولري.
بلی نن په ټول هیواد کې ولسمشرۍ ټاکنو د نماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ باید د دوو میاشتو لپاره دوام کوي، یعنې د زمري د میاشتې د شپږمې نه چې نن ده د میزان تر درېیمې نېټې پورې به په ټول هیواد کې دغه ټاکنیزې سیالۍ دوام کوي او له هغې وروسته به اته څلوېښت ساعته د سکوت دوره اوسېږي او د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ورځ وي.
سعادت وایي نماندان باید د کمپاینونو لپاره د خپلو مالي منابعو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي. مالي سرچینې باید مشخصې وي او نه باید بهرنۍ مالي منابع ولري.
دوی ټول شي تر څلور سوه یو سل میلیون افغانۍ پورې خپل لګښتونه ترسره کړي او له هغې زیات نه شي کولای مصرف وکړي او هر هغه څوک چې هغه ټاکنې سرګرمانۍ ترسره کړي. ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت لري او هغوی کار کوي. هر هغه څوک چې هغه ټاکنې سرګرمانۍ ترسره کړي له هغوی سره به قانوني برخورد سره کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی رفیع الله په هیواد کې د ولسمشرۍ نمائندانو ترمن د ټاکنیزې سیالۍ له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې نمائندان په خپلو کې باید سالم رقابت وکړي او کمپاینی مبارزه د هیواد هرې برخې ته ورسوي.
د ولسمشرۍ کاندیدانو همدا غوښتنه ده چې باید ور مزاحمت خلکو ته ونه کړي. ور دا خو به اوه میلیونه نفوس دی، بیا یو هر سړی کاندیدا پېژندلی چې دا ښه دی دا ښه نه دی. تو ور مخکې څومره خاصه جاره لري، اوس وروسته څومره خاصه جاره لري. زربینوي بینوي دي، ور د برګ بندونه دي دا جوړ شي. هر څه نوال برېښنا دی، باید ور موږ اوبه لرو، پراخ سیندونه لرو، د بندونه جوړ شي، ور فابریکې جوړې شي، مکتبونه جوړ شي. ور داسې وادي کوو کې ور چې بیا وروسته مریکوا شي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د اتلسو نمائندانو ترمنځ چې په هغه کې برحاله ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او یو شمېر نورې مخکښې سیاسي څېرې هم شتون لري، نن یې د دوه میاشتنۍ کمپاین مبارزه په داسې حال کې پیل شوه چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه نېټه ترسره شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا جو دا قدر من اوریدونکو د حکمل روان رپورت تاسو واردی د سپتمبر د اته ویشتمې نیټې لپاره چې ولسمشرۍ ټاکنې دي، پکې اتلس کاندیدان برخه لري. په خپله په افغانستان کې خلک هم د دغه انتخاباتو په اړه څه وایي د غبرګون درته حکمل روان راغونډ کړی، اوریدو ته مو پام راګرځو.
زراز محمد پکتیا ولایت زجاری ولسوالی د شیر حتل کې اوسیدونکي چې اوس پهلم په کابل کې ټیکسي ونی کوم
مکه خال نو بیا کنه دومره اوس پوه شو. هر سړی ور ورسی ته درو درګه ور ټیکاله نه خوري، چای ته نه خوري، مړ اوس هر سړی پوه شو نور چې څوک پخې اختر وي کی بیر بي ځای مصرفونه ونی کی ها مصرفونه چې دا بي ځای په مړی کې دا د عمل کې بیو کې ور په افغانستان په ودانونه کې دا مصرفونه وکي چې ور عمل کې موږ ته ډیر شوته پاتې ده. موږ ته سیمبل کوته ضرورت لري، باید څلور شوته کور وشي. دا مړ چې نه دا مصرفونه دا بي ځای ونی کی دا باید په خدمت کې باید مصرفونه وکړي.
نوم شاهزاده ده. د کومه مبارزه یعنی کمپاین چې شروع شوی د اتلسو کاندیدانو ترمنځ ښه خبره ده. ټول خلک په کلو کې، اطرافو کې، ولسوالیو کې، ولایتو کې ژوند کوي. هغه برنامې دوی باید کلو ته، ولایتو ته، ولسوالیو ته برنامې ورسوي او دوی دغسې یو کار وکړي چې په راتلونکي کې ټول خلک ترینه خوشحال وي، لکه د نورې دنیا بادشاهان چې خپل هیواد سره د زړه د خلاصه کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي نه د شخصي جوبونو لپاره. لکه د تیر انتخابات هر وکیل د پارلمان انتخابات دولت سرمایه مصرف شو، کله چې دوی کامیاب شول په اول ورځ نه دوی چوکیګان میزونه مات کړه روي شړل. داسې یو رئیس جمهور باید وټاکل شي چې پاینده کې خلکو ته، خاورې ته، وزارتو ته، ولسوالیو ته، ولایتو ته، د افغانستان هر ګوټ ګوټ ته خدمت وکړي.
زما نوم امید د قلعه زمان خان د اوسیدونکی یم. د منګا د رئیس جمهور غواړو کاندید شي، غواړو چې موږ ته خدمت وکړي د قانوني لارې پر مخ لاړ شي. دا څه کوي چې تا ته به وایي چې تا ته وظیفه درکوم، تا ته وړه درکوم، تا ته غوړي درکوم، راشه ما ته رایه راکړي. دا کمپاینونه چې جمع کیږي خلک ته وایي چې موږ ته مثال رایه ورکړي، تاسو ته مثال دغه څه کار کوو، مثال خدا مکتب جوړو، که پارک جوړو، که دس کوو، مثال سړکونه جوړو، مکتب جوړو، دې خاطر وایي چې موږ ته رایه راکړي. نو خلک هم اوس ډېر ویښیار شوي دي. مثال سه بخلې اوس نه اعتبار نه کوي چې مثال ول چې عملي او نظري کوم کارونه کې دا خبرې ټول بې فائده دي. دغه سه رئیس جمهور د موږ رایه ورکړو چې راتلونکي موږ ته خدمت وکړي.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. هم د افغانستان د انتخاباتو موضوع مخ په وړاندې بوزو. د افغانستان انتخاباتو کې موجوده صدر اشرف غنی ته به کم چیلنجونه را مخې ته کیږي د بیا منتخب کېدو لپاره، او د افغانستان انتخاباتو په موقع باندې به امنیت څنګه وي په داسې حال کې چې د طالبانو حملې هم د امن د خبرو ترو باوجود هلته کې زیاتې شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ محمد اکرام تیار کړی.
د افغانستان اوسنی صدر اشرف غنی او د نوموړي سره په حکومت کې شریک چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د صدارتي انتخاباتو لپاره د دوو میاشتو کمپاین شروع کړی دی. د عبدالله عبدالله په شمول د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین په نوموړي باندې تور لګوي چې د صدارتي کمپاین لپاره حکومتي وسایل استعمالوي. یو شمېر صدارتي امیدوارانو په انتخابي عمل باندې بے اعتمادي هم څرګنده کړې. خود افغانستان د انتخاباتو چارواکو ژمنه کړې چې صدارتي ټاکنې به شفاف او محفوظ وي، که څه هم د ملک نیمه برخه باندې طالبان یا خو کنټرول لري او یا پکې جنگ روان دی. د ستمبر په میاشت کې کیدونکي انتخابات د امریکای او اتحادی ملکونو لخوا په کال 2001 کې په افغانستان د حمله او د طالبانو حکومت ختمولو راهسي په سلورم ځل کیدونکي صدارتي انتخابات دي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله نن ځان له ځان له انتخابي جلسو ته ویناوې کړي چې پکې دواړه مشرانو وعده کړي چې ملک به د ثبات او اقتصادي ترقۍ په لار روانوي. خو دواړه مشران په دې وجه د سختو نیوکو لاندې دي چې په حکومتي مسلو کې د خپلو سیاسي اختلافاتو له کبله یې د ائتلافي حکومت لاندې خپلې کړې وعدې سرته نه دي رسولي. غنی نن په خپل وینا کې ویلي هغه به په ملک د جګړو او وینو تویدو ودرولو لپاره د طالبانو سره د امن کوششونه مخ په وړاندې بوزي کچره هغه د نورو 15 کالو لپاره بیا صدر وټاکل شو. غنی ویلي صلح ډیره نږدې ده او د طالبانو سره به خبرې شروع شي، او دا چې دغه خبرې اترې به سنجیده او د قانون په چوکاټ کې وي. خو طالبانو د اشرف غنی او د هغه انتظامیه سره د سولې په خبرو کې د برخې اخیستونه انکار کړي او د نوموړي حکومت غیر قانوني او د امریکې ګوډاګي ګرځوي. د افغانستان انتخاباتو په اړه غیر یقیني وضع د امریکې او طالبانو ترمنځ د 13 کالو راهسي روان جنگ ختمولو او د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره لار برابرولو په سر د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ د سولې مذاکراتو لپاره رامنځته شوه. د دواړو اړخو لخوا خبرو شوو ریپورتونو تر مخه د افغان سولې په خبرو کې بوخت د امریکای او طالبانو نمائندگان د یو کال خبرو اترو وروسته اخیری تړون اعلانولو ته نږدې شوه دي. کچاري د امریکای او طالبانو ترمنځ د سولې کوم تړون اعلانېږي نو بیا دا امکان څرګندېږي چې کابل کې بعد یو موقتی حکومت لاندې صدارتي انتخابات کیږي چې پکې به طالبانو ته هم ځای ورکړل کیږي. ځنې افغان صدارتي امیدوارانو د سولې عمل کامیابېدو لپاره د یوې نیټې ورکولو مرسته کړې. هنن په خپل وینا کې صدر اشرف غنی په انتخاباتو باندې څه قسم سمجوته رد کړې او ویلي انتخابات به د پلان لاندې په خپل وخت کولې شي. افغانستان کې انتخابي کمپین په داسې وخت شروع شوه چې یو ورځ وړاندې افغان حکومت اعلان کړو چې د طالبانو سره به په راتلونکو دو هفتو کې نیخ پنیغه د سولې خبرې اترې شروع شي، خو طالبانو د افغان حکومت دغه دعوې رد کړې چې د اشرف غنی انتظامیه په مقصدونو یې پوښتنې راپورته کړې. د ناخدینو ویلي د تیرې ورځ افغان حکومتي اعلان مقصد د امریکې په مشرۍ کې د سولې عمل ته زیان رسول وو. د امریکې سره د سولې خبرې کوونکي د طالبانو ډلې بیان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره په خبرو کې په دې خبره یو ځل بیا زور راوړي چې کچري د واشنگتن سره د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو په سر یو تړون ته ورسي، نو هله به دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي، په کوم کې چې به افغان حکومت د یو نماینده په حیث کینی نه چې د یو حکومت په حیث. د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکای نماینده زلمی خلیلزاد هم د خالی په ورځ ناوخته سپیناوی خپور کړی چې پکې نوموړي د طالبانو د دعوې پخلی کړی او ویلو د افغانانو ترمنځ نیخ پنیغه خبرې اترې به د امریکای او طالبانو ترمنځ د تړون کېدو وروستو شروع کیږي. نوموړي ویلي د طالبانو او د افغان حکومت اعلی چارواکو، مهمو سیاسي ګوندونو نمائندګانو، د مدني ټولنې غړو او خزو باندې مشتمل ټول اړخیزه او موثره قامی ډلې ترمنځ به خبرې اترې کیږي. ناقدین وایي د افغان صدارتي انتخاباتو کمپین شروع کېدو وړاندې د زلمی خلیلزاد دغه بیان د اشرف غنی لپاره یو سیاسي گزار دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو تیره میاشت ویلي واشنگتن تمه لري چې د ستمبر اولنې نیټې پورې به د طالبانو سره د افغانستان جنگ په سر یو تړون ته ورسي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان نه چې کم ساروی به پاکستان ته راتلل په هغې باندې پابندی لګول شوې ده د پاکستان لخوا. د دې پابندۍ پر ضد په علاقه کې خلکو احتجاج کړی دی او د دې احتجاج حال ابراهیم شینواری موږ ته راکوي.
نن د بلندی کوتل کې دغه ځای د ځوانانو تنظیم دی، نوجوانان خوږه خیل، هغوی په درې موضوعاتو باندې احتجاج کړی دی او دا احتجاجونه پای کې دوه موضوعات چې دي هغې باندې احتجاجونه د مخکې شوي وو. خو یو چې کوم تاسو ذکر وکړو چې تازه په تورخم د لارې افغانستان مې چې کوم د قربانۍ څاروي راوړی شو، په هغې باندې تقریبا د یوې نیمې میاشتې راهیسې بندیز دی. اوس چې لوی اختر ته لږې ورځې پاتې شوې دي، نو دغه بندیز د وجې نه یوازې بای اوچتې شوي، بلکې دغه بند دغه څاروو شمېره هم په ځایي منډې کم شوې ده. نو دغه ځوانان چې دي خوږه خیل، نوجوانان خوږه خیل تنظیم هغوی غوښتنه کړې ده چې باید په دغه بندیز باندې د دادا اوچت کړی شي. او ورسره دغه ته چې کوم د څاروو تاجران دي هغوی چې هغوی تیار دي چې هر قسم ټیکس وي یا کوم کسٹم ډیوټي هغه کوم ته تیاری، خو باید دغه باندې چت کړی شي. او سره چې کوم دغه ځوانانو تنظیم دي هغوی تورخم پوله باندې تقریبا د دوه اونۍ راهیسې چې کوم ځایي مزدورکاران دي، ځوانان دي، پای کې ځایي خلک موجود دي او ډېر غریب خلک دي، په هغو باندې د کار کولو بندیز لګول شوی دی. هغوی له اجازه نه شو کولی چې تورخم په پوله باندې هغوی خپل کومه دنده چې وه د سامانونو تګ راتګ، یا چې کوم افغانان دي راځي د دغې لارې هغوی سره خپل شخصي سامانونه به وړل او د دغې په عوض به هغوی یو څه پیسې ټکې پیدا کولې. په هغو باندې تقریبا دوه اونۍ وشوې چې بندیز لګول شوی دی، او نه یوازې بندیز لګول شوی بلکې په دغې کسانو باندې اوس NLC والا، کسٹم والا، ملیشیا والا تشدد هم کړی دی. ډېر کسان پکې زخمیان شوي هم دي او په هغوی باندې تشدد هم کړی شوی دی. نو دغه ځوانان غواړي چې دلته چې کوم مزدورکاره خلک دي باید دوی له کار اجازه ورکړي شي، ځکه چې دوی شمېره زرګونو کې ده او زرګونو دا کسان چې دي هغوی او د معاش همدغه واحده ذریعه ده چې کوم دوی سهار دي او د ماښام پورې چې کوم دوی کار وکړه، هلته تګ راتګ چې کوم خلک دي هغو سره سامان ډوي شي راوړي، نو دغې نه چې کوم پیسې پکې وته میلاو شي هغه ماښام خپل کور ته ویسي. ورسره دوی د NLC نیشنل لاجسټکس سیل باندې هم نیوکې کړي دي او تورونه لګولي دي چې تغلته د کسٹم ٹرمینل په نوم باندې کومه ودانه جوړولای شي او د خوګه خیر کا مغوی سره کومه مکه تقریبا 300 کنال زمونه کړی و اوس د هغه مکه نه اضافي دوی دلته نور مکه قبضه کولو کوشش کړی دی الته مارکینګ کړی دی او په الته هم هغه د تعمیر جوړولو هڅه کوي چې دغه باید دغه هغه کوم اضافي مکه قبضه کول غواړي یا الته چې کوم مارکینګ کړی هغه نه پرشاشي دغه چې دغه خلکو شخصي مکه دی او هغه حکومت دا دغه مکه ورکول ته تیار نه دی.
صحیح شو. ډیره مننه ابراهیم شنواری صاحب.
خوشاله اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارو رد کړی چې په دوو اونیو کې به د طالبانو او د حکومت د مرکچیانو ترمنځ په اروپا کې مخامخ خبرې کیږي. د طالبانو ویاند ویلي د خبرو په غونډه کې افغان حکومتي چارواکي البته د برخوال په توګه ګډون کولی شي. د افغان چارو کارپوه طاهر خان وایي
زدی خلیلزاد هم د امریکا د خصوصي ځانګړي استازي دي هم په خپل کړه باندې وضاحت وکړ چې تر څو طالبان او د امریکا ترمنځ معاهده نشي نو دغه خبرې به نه شروع کیږي.
د ایران وای د خلیج فارس د لارې د ټینکرو هړولو د پاره د یورپی ائتلاف وړاندیز راپارونه ده. یاد دی ایران لخوا د هرمز سمندرګي د لارې تیریدونکو ټینکرو سره د ایران رویه په سر یورپی ملکونه او امریکا سخت قهرجن دي. په ویانا آسترییا کې هم د ایران مسلې په سر د عالمی طاقتونو خبري شوي.
هپاتایټس سی د پاره ویکسین نشتا خو د هپاتایټس بی د پاره هپاتایټس
کلرمن اوردونکو دا ډاکټر دلارام چې وایي په پاکستان کې د نږدې 1.5 کروڑ کسان د ژړی په ناروغي اخته دي چې پکې 1 کروڑ په تور ژړی اخته دي. دا خبره نوموړي د ژړی د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي.
هپاتایټس سی د پاره خو ویکسین نشته خو د هپاتایټس بی د پاره هپاتایټس ویکسین دی پکار دی چې هغه ته هپاتایټس ویکسین وشي.
او سنان دی کو د خبرونو تفصیل.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت د ادارت کړی چې په دوه اونۍ کې بعد د طالبانو او د حکومت مرچیان د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغانستان وزیر عبدالسلام رحیمی پروند ویلی و چې دا خبرې به په اروپا کې ترسره شي. نن د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو د ادارت کړی او ویلی دی له افغان حکومت سره به د سولې خبرې له هغه وروسته کوي کله چې امریکا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. طالب ویاند البته دا منلی چې بین الافغانی خبرې به وسی خو دغه کې به افغان حکومت د یو فریق په توګه نه بلکې د یو برخوال په توګه ګډون وکړي. تر دې لمخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ټویټر لیکلی و چې دوی یو تړون ته کله ورسیږي نو بیا به د بین الافغاني خبرو اترو پړاو شروع شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر یو کال راهیسې د سولې خبرې دوام لري.
د بلوچستان سرخار کوټه کې نن د جمعیت علما اسلام لخوا د ملیون مارچ تنظیم شوې. د ملیون مارچ ته موجوده ناست حکومت پاکستان تحریک انصاف او د حکومت د پالیسو پر ضد دی. خو دغه احتجاج ته د تحفظ ناموس رسالت نوم ورکړی شوی. سیاسي څیړنکاران وایي د سیاسي ګټو او احتجاجونو دپاره د مذهب او تحفظ ناموس رسالت په شان د نومونو حربې استعمالول د خپلو مفاداتو دپاره د خلکو راپارولو یو کوشش دی.
نن د ژړی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي 315 میلیون کسان چې په تور ژړی او ژر ژړی اخته دي د علاج او ازموینې لپاره اسانتیاو ته رسی نه لري. دغه اداره وایي ټول دنیا کې نږدې 250 میلیون یا تر 15 کروڑ زیات خلک د تور ژړی ناروغ دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي هلته 1.5 کروڑ خلک د ژړی ناروغ دي چې پکې 1 کروڑ د تور ژړی او پنځوس لکه د ژر ژړي په ناجوړي اخته دي. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د ځیګر د ناروغیو ډاکټر دل آرام خان جوته ویلي تور ژړی ډېر خطرناک دی او په پاکستان کې هر کال په زیات شمېر کسان له همدغه ناروغي څخه ژوند له لاسه ورکوي. د په ټوله نړۍ کې د ژړي د ناروغۍ په ضد اووه شپېتو غریبو هیوادونو کې هر کال د شپږ ارب ډالرو په مرسته د درملنې اسانتیاوې ورکول کیږي.
ایران وایي د خلیج فارس د لارې د ټینکرو هړولو دپاره د یورپي اطلاف وړاندیز راپارونه ده. یورپي ملکونو وړاندیز کړی کمی ټینکرې چې د هرمز د لارې تیریږي د هغوی حفاظت دپاره به یوه حفاظتي بیړۍ تیاری. امریکا هم په نږدې هفتو کې د یو داسې بحري فوز بیړۍ تیارولو وړاندیز کړی وو. خو د ایران حکومتي ویان علي رابیل نن ویلي د یورپي اطلاف دا وړاندیز د راپارونې پیغام دی او دې سره به تاوتریخوالی نور زیاتیږي. اخوا په ویانا آسٹریا کې هم د ایران مسلې په سر د عالمی طاقتونو غونډه شوې.
د روسیې سرشار مسکو کې پولیسو تر 1300 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ادا سوي درغلي په ضد مظاهره کولی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو ځینې نورو مهمو رپورټونو ولوري ته. نن د ژړی نړیواله روز په داسې حال منځل کیږي چې د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او وای 325 میلیون کسان چې په تور ژړی او ژر ژړی اخته دي د علاج او ازموینې یا د ټیسټونو اسانتیاوي ورته نه دي ترلاسه. دغه اداره وایي ټول دنیا کې نږدې 250 میلیون یا تر 25 کروڑ زیات خلک د تور ژړی په ناروغي اخته دي. او پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته 1.5 کروڑ کسان د ژړی ناروغ دي. تفصیل عبدالرزاق خان په دې رپورټ کې راکوي.
هر کال د جولای د میاشتې په 28 نیټه د هپټایټس یا تور ژړی ورځ منځلو مقصد په عام ولس کې د یاد رنز نزان خوندي ساتلو په اړه شعور پیدا کول دي. د پیښور لیډی رننګ هسپتال کې د معده جګر او تور یرقان شوبې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر دلارم خان ډیو نیوز ته وویل چې تور ژړی د یو خاص وایرس نه لګي او په ټولنه کې بیا د هپټایټس نه متاثر تن وینه د بل تن وینه کې د شاملېدو سره خوريږي.
چې کوم انسان ته هپټایټس بی دی یا سی دی او دا غو وینه بل انسان ته لاړ شي په سو وسیله باندې د نیډل په ذریعه د اوزارو په ذریعه نو په دې طریقه باندې دا هپټایټس د یو کسنا بلکستا لگے دے خوری چکل پر ٹائم علاج ہونے شنو 10 نوال 15 کالو پوری بیا دا کلیج یو کنڈیشن وہ شی چی اگر تیرو سزلے اور ویلے کی باقی کے دل لیور کم خلیے دی او کم ہیپٹوسائٹس دی ہپا کی خراب شی چاہے کہ مریض مسلسل دوین الٹے نے کہیں پخیټه کې وبکې کې چې سایټس ته ویل کېږي او مریض بار بار به وشي تر تزي.
نو موړي زیاته کړه چې کم خلک د هپټایټس یا تور ژړی ښکار دي د هغې د استعمال سیزونه دی بل څوک نه کاروي او دا چې په ټولنه کې صحتمند تنانو ته د یاد رنس پر ضد ویکسین لګول ډیر مهم دي.
کم خلکو ته الډي هپټایټس ټیسټ شوی دی یا بی ورته شوی یا سی ورته شوی ناغې له دا احتیاط پکار دی چې خپل وینه بل چاته ورنه کې چې نور خلکو ته ونه لګي چې دا غي د کم د استعمال شیزونه دي چې پاغې باندې د وینې د منتقل کېدو خدشي لکه ریزر شو نیل کلیپر شو ټوت برش شو یا نیډل شو دا شیزونه غوړي خپل ځان پورې محدود وساتي او دا بل چاته لپاره استعمال نشي. هغه خلکو د لپاره احتیاط دي چې چاته هپټایټس نشتا ناغیلا ویکسینیشن پکار دی. هپټایټس سی د لپاره خو ویکسین نشتا خو د هپټایټس بی د لپاره هپازیټیو ویکسین دی پکار دی چې هغه ته هپازیټیو ویکسین وشي او دا ویکسین چې وزلو شي نو دا 90% خلکو کې پروټیکشن ورکوي او دا ایمیونټی او پروټیکشن بیا د 30 سالو پورې برقرار وي.
ډاکټر دلارم خان دا هم ویل چې د هپټایټس 15 قسمونه دي په کوم کې چې هپټایټس اے او ای د خچنو اوبو او خرابو خوراکونو له وجې پیدا کیږي. ولې د ټولو خطرناک هپټایټس بی او سی د وایرس یا جراثیمو له وجې انسان ته لګي. د صحت نړیوال تنظیم یعنی ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه د نړۍ په 80 ملکونو کې د هپټایټس بی نه 225 میلیونه ولې د هپټایټس سی نه 250 میلیونه تنان متاثر دي. د تور ژړینا متاثره د پیښور شهاباد علاقې افضل جبار وایي چې د یاد رنز له وجې جګر کمزوره شوی دی. د کم علاج چې په سرکاري هسپتالونو کې نکیږي او دا چې هغه توان نه لري چې په یو شخصي روغتون کې خپل مکمل علاج تر سره کړي.
سن 2004 کې زما تر کې مزیاړې وي زه ډاکټر را لاړم. ڈاکٹر راتو جی تدا اے بی سی ٹیسٹ نا درے وانو کا چے اے بی سی میو کر لوں یو پکی اے رو تو یو پکی سی رو تو اس رات عام ڈاکٹر رانو جی ارتا سے الشفا تے ڈاکٹر لاٹ سے تبدیلی ہو کدے جگر جگر تبدیلی ہو دا پارا پیسے پکاری پیسے مو سرشتا نا حکومت نہ دا وفتا نہ کو چے رقم یو اسپتال نہیں دا الشفا والا علاجوں نے چکم اگے تک کی چاہ رہے سرکاری اسپتالوں نے ریٹو لے کے داس علاج شروع چی چکری بنانوں تو سہولت ملو چی
د صحت ماہرین د وینا تر مخه پاکستان کې د تور زیړی یا هپټایټس بی او سی نه 15 ملیون تنان موجوده وخت کې متاثر دي. ولی خیبر پختونخوا کې لګ تر لګه 12 لک تنان د یاد رنس ښکار شوی دي. ماہرین وایي چې د تور زیړی ګران بای علاج ډیر وخت اخلي چې له وجې زیاتره بې وزله مریضان د دې مکمل علاج کولو توان نه لري. حقیدہ هم وایي کچری په ټولنه کې د دې خطرناک رنس پر ضد احتیاطي تدابیر خپل کړی شي نو هر یو تن د تور زیړی یا هپټایټس نه ځان محفوظ ساتل شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز پېښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے
سره یو بل موضوع په بلوچستان کې چې کم ماشومان پیدا کیږي نو اکثر لا د هغوی صحت ډیر زیات خراب وي یا هغوی په پیدا کېدو په وخت هم کمزوري چې زیاتره ماشومان پکې د مرګ د خطرې سره هم مخې. د دې خبريال حمید سمسور د موضوع ته په خپل رپورت کې کتنه کړې.
د کوټ شار د چلډرن هسپتال د ماشومانو د ژغورنې په واټ کې 14 وینټیلیټر پراته دي چې یو وخت هم د خالی نه لیدل کېږي. لوی ثواب ادا دی چې ماشومان دلته په ډیره کمزوري حالت کې پیدا کیږي. د دغه هسپتال مشر ډاکټر جاوید بلوچ وی چې ار اورز دلته دوی ته په ډیر زیات شمیر باندې نوې زیږیدلي ماشومان راوړل کیږي.
نیو نیټر یونټ 16 بیډ دی او برا رہتا ہے ہر وقت برا رہتا ہے اور اس میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہمارے پاس.
د نوې زیږیدل ماشومان لپاره چې کوم مرکز دی دا هر وخت ډک وي لمر سره ځای نه وي. لوی ثواب د مندو د خوراک کمی ده.
مام کی غذائی خوراک کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے.
چې د مور خوراک کم وي ماشوم کمزور وي. په بلوچستان کې د خوراک د صوبایي څانګې افسر سمی زرکون وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس د کمزورو ماشومانو په زیږیدو کې ډیره اضافه لیدل کېږي.
مو کې د مندو او د ماشومانو مرګ وجوهات تر ګردو غټ دادی چې یو خو خلکو د سیحت په متعلق معلومات نسته. که معلومات ست بیا د سیحت سہولیات نسته. هسپتالو ډیره سخت کمی ده اور دا غډیره غټه وجداد چې موږ خلک سیحت په والی دونی ورته سیریس نه دي. مطلب عوام له خوا به ډیماند راځي بیا به دغه هغه حل کیږي. نو دویم ډیره غټه وجداد د بی خوراکي شکار دی غربت له وجه هم دا معاملې ډیره زیات دغه دی.
د بلوچستان د خوراک د صوبایي څانګې افسر سمی زرکوندا خبره هم کوي چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې پاسپټالو کې د روغتیا د نه اسانتیاو سره سره د شجینا ډاکټرو کمی هم ډیره ده.
د شجینا ډاکټر موږ په بلوچستان کې ډیره سخته کمی ده او دا دور در بلکې تکوټی کې موږ ګورو کوټی کې کم دا کلی دی. د کوټی هغه کې هم تا اکثر شجینا ډاکټر نه وویني. نو ته اندازه کوي چې بلوچستان دونه غټه سیمه ده چې یو بارډر له ایران او سمندر سره ټچ دی بل بارډر بیا له افغانستان سره ټچ دی. نو دا ډیر غټه سیمه ده دغه کې د شجینا ډاکټرو ډیره سخته کمی ده.
غیر دولتی موسیوی چې په بلوچستان کې په هر زرو کې تر سل زیات ماشومان و خپل وکال ته ترشیدو لمخه خپل ژوند له لاس ورکوي چې لوی سبب د خوراک کمی ده. او د غډول په یو لک کې تر 800 زیات شوجي د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې مړ شي. صوبایي حکومت ویي چې اوس دوی د بلوچستان په شلو ضلعو کې وښځو او ماشومانو ته د خوراک لپاره پروګرام هم پیل کړی دی چې په دې نږدو کې به ډېرې مثبتې اغیزې را څرګند سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا جیوا دا قدر منوردونکو، او سم یو بل رپورټ چې د استریا په سر شار کې د ایران او د نیوکلیایي تړون چې ورسره سوي دي هغه هیوادونو ترمنځ غونډه روانه ده. د هغه وروسته چې پر ایران تور لګول کیږي چې د برېټانیا یو ټانکر یې ایسار کړی و د هرمز په سمندري تنګ کې. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار عدنان رشید راکوي.
د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اټومي لوزنامي او په سمندر کې د تیلو د ټینکر په سر د اختلاف پروسته په ویانا کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ بیړنۍ غونډه را جوړه کړل شوې ده. په دغه غونډه کې د ایران په شمول د کال 2015 اټومي لوزنامي غړي هیوادونه ګډون کوي. تیر کال د صدر ټرمپ انتظامیه د ایران سره د اټومي لوزنامي د ختمولو فیصله کړې وه او د ایران کمزوري اقتصاد پر ضد یې بندیزونه اعلان کړي وو. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او پخپله ایران هڅه کوله چې دغه لوزنامه پر ځای وساتي. د رایټرز خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو باوجود اروپایي هیوادونو غوښتل چې د ایران سره خپل تجارت پر ځای وساتي، خو هغوی په داسې کولو کې په مکمله توګه کامیاب نشول. او په جواب کې ایران هم د کال 2015 اټومي لوزنامي د شرایطو منلو نه انکار وکړو. ورستو کې ایران د اټومي لوزنامه کې ټاکل شوی مقدار نه زیات د یورینیم د غنی کولو په کار لاس پورې کړو. په ویانا غونډه کې د ګډون نه وړاندې د ایران سفارتکار رایټرز خبری ایجنسی ته وویل ایران چې تر اوسه د لوزنامې پر ضد کوم ګامونه اخیستي هغه واپس کیدل شي کچرې باقی پاتې فریق هیوادونه خپل لوزونه پوره کړي. یاد دی وي چې په ویانا کې دا غونډه په داسې حال کې را جوړه کړل شوې ده چې د جولای په 19 نیټه د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو د برتانیا د تیلو ټینکر نیولې وو او د دغې نه دوه اونۍ وړاندې د برتانیا عسکرو د جبرالټر سره نږدې د ایرانی تیلو ټینکر نیولې وو. د برتانیا په خیال ایران په شام باندې لګول شوی بندیزونو سرغړونه کوله. د اټومي وسلو په اړه د خبرو اترو لپاره د ایران نماینده عباس عراقچی رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي برتانیا د اټومي لوزنامې سرغړونه کړې ده چې د ایران ټینکر یې ونیولو.
ما در زمینه کشتی ایرانی سرقت رفته.
د هغه په وینا مون ولیدل چې د جبرالټر سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر ونیولې شو او زمونږ په خیال دغه د لوزنامې خلاف ورزي وه. نوموړي زیاته کړله د اټومي لوزنامې فریق هیوادونه نشي کولی چې د ایران د صادراتو په لار کې خنډان پیدا کړي. بل اړخ ته د برتانیا خارجه وزیر جرمی هنټ تور لګولی چې په سمندر کې د تهران ګامونه د سمندري ډاکوانو غونډه کې دي. هغه وای برتانیا د اروپا په مشرۍ کې بحری عسکر جوړولو باندې غور کوي چې په دغه سیمه کې د تیلو د ټینکر حفاظت یقیني کړل شي. په جواب کې د ایران حکومت ویان علي ربای وویل دغه راپارون کې ګام دی او دغه سره به حالات نور هم خراب شي.
میخوان یا ناوگان اروپایی بیارن در خلیج فارس.
د هغه په وینا دوی یعنی برتانیا او امریکا خلیجی فارس ته د یورپ بهری عسکر راوستل غواړي او مونږ غنو چې دغه یو راپارون کې ګام دی او دا د دشمنی پیغام ورکوي. د سربا تاوتریخواله نور هم زیات شي. البته صدر ترامپ انتظامیه د سپیناوي بار بار کړی دی چې امریکا د ایران سره جنگ کول نه غواړي او واشنگتن بغیر صد شرط نه تهران سره خبرو اترو ته هم تیار دی، خو امریکا ایران ته د ایټمی پروګرام جوړولو اجازه نشي ورکولی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
بخشه بده وس مطبوعاتو تا دا کتنی نن مطبوعاتو کمو خبرونو لزه ورکره مختار خلیل بده تاسو خبری.
دا پاکستان دا وزیر اعظم دا عمران خان دا حکومت دا یو کال پورا کیدو پا موقع دا الجزیرہ ٹیلیویژن چینل پا ویبپانا دا پاکستان دا جلاوطن نامتو صحافی طه صدیقی یو تفصیلی معلوماتی او تجزیاتی رپورٹ خورشوے دے. دا رپورٹ سرخط تے دا عمران خان دا حکومت یو کال د زور ظلم او خپل لوزونه د پشاکې دو کال. طه صدیقی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د عمران خان د دوري حکومت په لومړي کال کې د خپل انتخابي مهمونو کې د کړو ډیرو لوزونه په مکمله توګه پشا شوی دی او په دې یو کال کې پاکستان په ډیرو مدونو کې د وړاندې خوځېدو په دې نور شاپرستو خوېدلې دی. په دې مدونو کې د معیشت او د بشري حقونو زبونهالي د ذکر وړ مدونه دي. رپورٹ لکی عمران خان چې د کوم عام انتخابونو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی، ډیر خلک دا د پاکستان د دریو او یو کالو په تاریخ کې د ټولو نه ګندترین انتخابات بدی. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او بین الاقوامي مبصران الزام لګئی چې د عمران خان په ووټونو کې کامیابی د پاکستان د فوز په انتخابي نتیجو کې د زبردستۍ کولو له سببه ممکن شوی ده. په انتخابی مهمونو کې د عمران خان ناروا نوې پاکستان خود یو کال د حکومت کولو باوجود د نوې پاکستان وجود په دوربین کې هم نخکاری، بلکې اپوټه پاکستان د خپل تیر وخت بد حالت ته نور زیات واپس شوې دی، ځکه چې په ملک کې سیاسي محکمتیا نشته او خلک د خپلو بنیادي حقونو نه محروم کړی شوی دی. رپورٹ زیاتی چې د خپل ډیرو لوزونو نه د ورستو کېدو په حق کې عمران خان دا دلیل وړاندې کوي چې کم مشر د قام په خیر کې خپل لوزونو نه ورستو کیږي هغه په صحیح مانو کې مشر یا لیډر اړوینه. خو د عمران خان د خپل لوزونو نه په ورستو کېدو هم پاکستان ته څه فائدہ نه رسیدلی. د عمران خان د ټولو نه لویه غلطي یا ناکامي د ملک مرسپن معیشت ته د ملک روپے په یو کال کې تقریبا 30% لاندې راغورځېدلې ده. دې حالاتو عمران خان دومره وار خطا کو چې په کابینه کې لوی لاند باندو کو او خپل هغه وزیر خزانه لری کو چې دبا د ډیرو کلونو راسي د پاکستان د رنزور معیشت د پاره د مسیحا په نوم یادولو. د انتخابی امیدوار په حیثیت عمران خان د قرضونو د نه اخیستو پاخلو زونه کړی وو، خو په یو کال کې د 1400 ارب ډالرو د قرض په اخیستوي د تیرو ټولو وختونو ریکارډ مات کړی دی. د ملک د اقتصادي ترقۍ شرح 3.3% تر پریوتی ده. هر کله چې د حکومت د تجارت او مالی خساره ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. عمران خان ته معلومه ده چې مسله ټوله د آمدن د نه راغونډېدو ده، ځکه چې د ملک شتمنه طبقه ټیکسونه نه ورکوي. دې طبقې ټیکسونو نه د ځان بچ ساتلو دپاره ښه پاخه بندوبستونه کړي دي او غریبه طبقه بالواسطه ټیکس نظام کې ګیره ساتلې ده. دې سره غربت نور زیات شوی دی. طه صدیقی خپل تجزیاتی رپورٹ کی لکھی چې د ملک اقتصادی بدحالی سره سره عمران خان د ملک سیاسی حالات هم ډیر خوړین او سنگین کړی دي. په اقتدار کې دراتلو نه وړاندې به عمران خان په تکرار سره ویل چې پاکستان د راشي سیاستدانانو د لاسه ترقی نشي کولی، ځکه چې دوی د ملک دولت په دواړو لاسو لوټلې او د بهر ملکونو په بینکونو کې خوندي کړی دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د ځینې سیاستدانان رئیسار کړي دي، خو د بسیار سختۍ کولو باوجود دوی نه تر اوسه پورې یو کنجکه هم نه ده رایستې. حکومت او فوج اوس د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو دپاره نورې حربې شروع کړي دي. د مثال په توګه د میاں نواز شریف نزدې ملګری او د حکومت مضبوط نقاد رانا ثناء الله د چرسو او پوډرو په تور کې نیولې شوی دی. په دې ګرد پنجاب کې خلکو سخت تاو کړی دی او په زرګونو خلک دا وخت د میا نواز شریف د لور د مریم نواز شریف په مشرۍ کې د حکومت خلاف راپورته شوی دی. مریم نواز شریف په ګرد پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو تر څنګ یو زبردست تحریک تلاس اچولی دی او خلکو ته بلنه ورکړې ده چې څوک په یو آزاد جمهوري او د انصاف کېدو والا پاکستان کې جن کول غواړي دوی دی بهر ته روزي او د دې مټې دی مضبوطی کی. خو د مریم نواز شریف په کوټه کې تیرو ورځو کې د شوي عظیم الشان جلسې په ټلویزیونونو د خودلو دپاره ټلویزیون چینلونو ته اجازت ورنکړی شو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او هم یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې د مایانو د نیونی او د هغوی د ساتنې او بیا او مارکیټ ته د استونې د څنګې مشر د ډاکټر خسرو کلیم و ډیوا ته ویل دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وار زیاتې پیسې په خپل بودیجه کې د مایانو د څنګ لپاره ایښي دي او له دې څخه به نه یوازې دا چې په سیمه کې د خوراک د کمۍ مسله تر څه حده پورې راکمه سي، بلکې د تعلیم یافته خلکو لپاره د کار روزګار موقع به هم ترلاسه سي. تفصیل ورباندې ملک وکاس په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا صوبا په لوړو غرونو او میدانی سیمو مشتمل ده چې د اوبو پکې هم ډېر وافر مقدار موجود دی او یا خسرا ګرمې او د تړمو اوبو خپل علاقې دي چې دې کې مختلف قسمه میان پای. ځکه د صوبې حکومت په دې ډېر غور کوي چې د میانو روزګار نه یوازې د صحتمند خوراک ذریعہ ګرځي، بلکې دې کې د روزګار هم ډېر موقع دي. ځکه دوی هر کال په بجټ کې د میانو د بجټ برخه زیاتوي. د میانو د شعبې ډی جی حسرو کلیم په یو ځانګړي مرکه کې اوې چې سخ کال بجټ کې ډیر اضافه شوې ده.
اوس موجوده چې کوم زمونږ سالانه بجټ دی هغه کې چې کوم دی نو موږ سره نوې پروجیکټونه هم رالل او ورسره ورسره زمونږ زاړه پروجیکټونه هم روان دي. اوس موږ سره چې کوم آن ګوینګ پروجیکټونه دي نو دا موږ سره سلور پروجیکټونه دي. یو دی پروموشن آف کا فشری ان خیبر پختونخوا، دا موږ سره د جے کا سره د دې صوبې په مدد باندې روان دي. په ټول صوبې کې په وام واټر کې دا مین سنټرل زون چې کوم دی ضلع چې کوم دی پاری کې دی د دې باندې مطلب دا کار روان دی. دین علاوه چې کوم دی نو ډیولپمنٹ آف فارم فشریز ان خیبر پختونخوا دا تقریبا دا ډیر زیات وخت داسې دا پروجیکټ روان دی او په دې کې مطلب دا په دې کال کې هم په دې کې کار کیږي. دین علاوه بیا موږ سره چې کوم دی یو زبردست پروجیکټ موږ بل کال شروع کړو چې دې کال کې موجوده دی، انټروډکشن آف کیچ فش کلچر آن پایلٹ بیسز ان خیبر پختونخوا. دا د 20.680 ملین پروجیکټ دی چې دا بالکل نیو ټیکنالوجی موږ دې صوبې ته راوړه.
دوی زیاته کړه چې د فاټا نوې زم شوي ضلعو کې هم دوی به ډیر کار کوي چې دغلته هم د یخ اوبو یا د ټراوټ میانو د پالنې موقع ډیر دي.
یو مطلب دا ایکس فاټا کې چې کوم د فشری ډپارټمنټ دی دا هغه موږ سټرین نه کوو، هغه 237 ملین دی صوبې وتور کدین. علاوه موږ سره چې کوم موږ سره نور د فش پروموشن د بارے چې کوم دی نو دا مطلب دا چې التا موږ یو پروجیکټ روان دی دا 30 ملین دی. نو دغه چې په مرز ډسټرکټ کې کوم علاقې د یخو بو دي الته موږ ان شاء الله د ټراوټ فارمینګ شروع کوو.
په زړو او نوې پروژو کې چې اوس هم روان دي خواهشمند خلک کولی شي چې د 50-50 فیصد برخه په سر د حکومت دې پروژې نه فائده اوچته کی. چرته چې ډېری اوبو او د فارم د پار ازمکه د هغه خپل وي نور به د میانو شعبه امداد په دې ډول کوي.
متعلقه ډیسټریکټ افسر ته دې خپل درخواست ورکړي چې زه د فش فارم جوړول غواړم. بیا زمونږ متعلقه افسران چې لاړ شي هغه ایریا وګوري ال دوګوري چې آیا دا سوټیبل دی او کنا زګه چې ان سوټیبل دی کې کتا فش پان جوړ کو فارم جو کو ناګه پیسې زیاده او د وخت زیاده نو اول هغه کتری کیږي پای کې بنیادی سزونه دای چې د خپل زیوی ال دوبو وافر مقداري بل داسی چې ریسک فیکٹرز پکې کم وي
د میانو روزګار ک سیلانیانو لا د خ خوراک موقع ورکوي نو د ښکار ذریعہ هم ګرځي ولې چې دوی په کال کې په مختلف ډیمونو او سندونو کې د میانو بچي د لکونو په تعداد کې اچوي خو ورسره دا هم وای چې د مئی جون جولای میاشت کې د میانو د بچ موسم وي او په دې کې په ښکار سخت پابندي وي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز پېښور
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بي او اي ډي وا ټوئیټر @ بي او اي ډي وا انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز